په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوري وی بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خزو لپاره نیمنړی او د غراز د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د دې سات په خبرونو سره پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن مشخص نکړه چې په دغو نویو بندیزونو کې د طالبانو څومره مشران یا نور چارواکي په نښه شوي دي، خو له دې مخکې هم د تیر کال په اکتوبر کې هم ورته بندیزونه لګولي وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې اټکل کړی دی. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې د پنجشنبې او جمعې په ورځو با په بدخشان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، فراه، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب او بادغیس کې شدید واوره وشي. له دې وړاندې واوره او ور سره سړې څپې په افغانستان کې د نږدې 200 کسانو ژوند اخیست او په لسګونو زره څاروي هم له منځه وړي دي. په افغانستان کې سږنی ژمی داسې مهال له واورو او بې سارې سړې څپې سره مل دی چې خلک کې تر پخوا ډېر بې وزله او امکانات محدود دي. پرون چهارشنبه په پیښور کې په لسګونو پولیسو په یو اعتراضیه لاریون کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ښار پر یو جمعه د دوشنبې د ورځې د خونړي ځان مرګ برید په اړه بشپړه او شفافه څېړنه ترسره کړي. په دغه برید کې چې د پولیسو د کلک امنیتي زون دننه جمعه باندې وشو، د وژل شوو کسانو شمېر 101 ته رسېدلی او د ټپیانو 221 تنه ښودل شوی دی. ویل شوي اکثره قربانیان د پولیسو افسرانو. موتاریز پولیسان په پیښور کې د ژورنالیستانو د مرکز مخې ته راټول شوي او یو شمېر مدني او سیاسي فعالان هم ورسره یو ځای شوي. د ساجد علي په نوم یو موتاریز ازادي راډیو ته وویل چې پولیس افسران مجبور شول چې پر چارواکو د فشار راوستو لپاره لاریون وکړي، ځکه دا د پولیسو افسران دي چې په دغه ترهګرۍ او ناامنۍ کې وژل کیږي.
مونږ راوتی مونږ خپل افسرانو ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلي او درېږي. نو که چرته مري تر ډی ایس پی پورې، تر انسپکټر پورې، رینکا پورې، نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی، تر کومې پورې به کې اوس چې کوم دا اوشوا دماکا یا دې ته هیوي بارود ګیر چاپېره خودلې شوې دي، دا خودکش نه ده، ځکه چې دوه خودکش هم راوله داسې چت دی لړکي.
د علي دراز په نوم د دغه اعتراضیه لارون یو بل ګډونوال وویل، پولیس غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې څرنګه یو ځان مرګ برید دومره ویجاړي رامنځته کولی شي. په لومړي سر کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي یو قومندان د دغه برید مسؤلیت اخیستی و، خو وروسته د دې ډلې ویان محمد خراساني په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړل او ویل دا د دوی پالیسي نه ده چې په بریدونو کې جماعتونه، مدرسې او نور مذهبي ځایونه په نښه کړي. د امریکا د خزانه وزارت د روسیې پر 22 اتباعو او شرکتونو نوي بندیزونه ولګولې. د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل، هغه کسان او شرکتونه چې له بندیزونو سره مخامخ شوي د روسیې په دفاعي چارو کې ونډ لري او د دې هیواد په پوځي صنعت کې رغنده رول لوبوي. دا اقدام د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د کمزوري کولو په هدف ترسره شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت همدارنګ ویلي، دغه بندیزونه به روسیې ته جګړه سخته او ګران بیه کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشین به هم کمزوری کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي اسرائیل اوکراین ته د پوځي مرستې لیږل نه ردوي. نتانیاهو پرون چهارشنبه له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل، د یقینا له کیف څخه د پوځي ملاتړ په اړه غور کړی و. د اسرائیل صدر اعظم په جلا توګه د دې یادونه وکړه چې اسرائیل چمتو دی چې اوکراین ته د اوسپنیز چتر په نوم د توغندیو ضد دفاعي سیستم په ورکولو غور وکړي. نتانیاهو همدارنګ وویل چې دی چمتو دی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي که چیرې دواړه لوري او د امریکا متحده ایالات ورسره موافق وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو پر طالبانو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون په واشنگټن کې اعلان کړل. بلینکن په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن زیاته کړه، د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې واشنگټن به له خپلو متحدو هیوادونو سره په همغږۍ کار ته دوام ورکړي ترڅو د ده په خبره طالبانو ته څرګنده کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوالې ټولنې سره به یې د اړیکو د ښه کېدو مخه ډپ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر 2022 کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو ورته بندیزونه اعلان کړي وو، چې هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي وو چې دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ خنډ وګرځي. د طالبانو په لسګونو مشران د امریکا د متحدو ایالتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه نوي بندیزونو د اعلان په وړاندې سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه لګولي دي. ډېری ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او همې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي. په همدې موضوع کې تمکې و له امریکا د سیاسي چارو شنونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن وام اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو او نورو چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړ، که څه هم په مشخص ډول انتونی بلینکن ونه ویل چې په دغه نوي بندیزونو کې څومره د طالبانو مشران یا غړي په نښه شوي دي، خو څه فکر کوئ چې دغه ډول بندیزونه آیا معاصر دي؟ آیا طالبان به له دې راوګرځوي چې خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي؟
لومړی تر دې چې بیرته راسم چې څومره معاصر دي دا پریکړې، یعنی دي معاصر په حقوقي او تخنیکي لحاظ باندې، په نړیواله کچه باندې د سفرونو بندیز لګول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي توګه کار دی، او تر دې وړاندې هم د طالبانو په خورا ډېرو مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري بندیزونه لګولي وو. او تر دې وړاندې چې د په واک کې، اما موږ ولیدل چې څو اونۍ وړاندې د طالبانو یو وزیر چې هغه په همدې نوملړ کې وو، هغه ازبکستان ته سفر وکړ او په دې عقله باندې هېڅ عکس العمل هم ونه ښودل. دوم بحث دا دی چې څه چې په افغانستان کې پېښ شوي دي، څه چې په افغانستان کې روان دي، په ځانګړې توګه په میرمنو باندې چې کوم فشارونه روان دي، د هغو ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي، دا د طالبانو د واکمنۍ دغه کوم سختار چې د ایران کړی دی، چې د افغانستان واکمنه اداره ده، د همدې پرېکړه ده. په دې کې د افرادو کله چې د افرادو یادونه کېږي، دا په خپله یو ډېره ضعیفه پرېکړه ده. د بېلګې په ډول ټول همدغه وایي، د طالبانو ټول مشران همدا وایي چې دا پرېکړه ده، د دې د مشر چې د امیر المؤمنینو ته وایي، د هیبت الله اخندزاده پرېکړه ده. نو هیبت الله هغه څوک دی چې پرته له هیبت الله بل چا لیدلی نه دی، بس همدا هیبت الله دی چې ځان لیدلی دی. دې نږدې ملګري چا څوک په دې نوم باندې، نو هغه نه سفرونه کوي، نه چا تر اوسه لیدلی دی. اما که چېرې دغسې پرېکړې کېږي، مؤثریت ته اوس راځم، مؤثریت به یې خورا ډېر کم وي چې تاسو مشخص اشخاص په یو نوملړ ته راوړئ چې دوی سفر نه شي کولی. اما د هغو په استازیتوب، د هغه ایدیالوژي استازیتوب، بیا نور کسان کولی شي په دې کې چې هغه سفر نه وکولی شي. نو زه په ډاډ ویلی شم چې د دغسې پرېکړو مؤثریت خورا ډېر کم دی. اما طالبان په دې کې هم شک نشته چې طالبان به په فکري او ذهني لحاظ تر نور فشار لاندې هم راشي.
ډیر سترګې واشنگټن ته ور اوخته او امریکایي چارواکو هم ډیر توندې څرګندونې کړې وې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په وړاندې. کله چې د تیر کال په ډسمبر کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګاو، له پوهنتونونو یې نجونې او ښځې را وګرځولې، نو امریکایي لوړ پوړو چارواکو وویل چې طالبان به د دغو کړنو ځواب ورکړي او توان به یې وګالي. یعنی فکر کوي چې دا هغه شدید اقدامات دي چې ډیرو له متحدو ایالتونو یا له واشنگټن څخه هیله کوله چې د طالبانو پر ضد به واخلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په قضیه کې واشنگټن پرون هم خورا ډېر رول درلود، نن هم لري او سبا به هم لري، لکن هغه ډول چې لازم وي هغه ډول چې توقع کېدله واشنگټن هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلې. د څو ورځو لپاره هغه د تلویزیون نومې کڅوړې کومې مرستې چې روانې وي افغانستان ته د بشري مرستو په نوم، البته ما دې غوڅه موجود چې طالبان ښکاره استفاده کوي تر څو پورې چې هغه څلوېښت میلیونې کڅوړې د څو درې څلور اونۍ لپاره نه وي تللې. دې تر واک لاندې د افغانستان بانک هیڅ آکشن نه و کړی، یعنی ډالرې بازار ته نه و ایستلی او افغاني خریداري نه و کړې. اما کله چې یعنی دوی ته ډالر ونه کله چې دغه کڅوړه وړه چې لپ سبا باندې د یو میلیونه ډالر بازار ته ولس میلیونه ډالر بازار ته و ایستل، نو دا به دې معنی چې دغه پیسې هم ټولې د دوی په واک کې دي. نو واشنگټن هغه ډول چې لازم او فشار یې نه دی وارد کړی، د ملګرو ملتونو اوس هم تازه څو ورځې وړاندې یو اعلان وکړ چې په دې روان کال کې به دوی 3.6 میلیارد ډالر رسو د افغانستان سره وکړي، چې البته هغه به بېرته لکه په تېرو اوله ساتلس میاشتو کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه مرستې ویشل کېدې یا حزبي دی هر رقم چې هر اصلاح شو تو کړو هم دا به عمل ته ځي. نو زه ډاډه یم چې واشنگټن اوس هم افغانستان ته د پاکستان لاینه کو ګوري، د پاکستان د پالیسیو لمخې افغانستان تحلیل ته وړاندې کیږي. ټامس اوس هم پاکستان کې دی او د پاکستان سره د افغانستان په موضوع باندې بحثونه هلته کیږي. واشنگټن په مستقیم ډول د افغانستان په قضیه کې اوس رول نه لوبوي، البته د دې هغه غیر ناتو څخه وتلې ائتلافي هیواد چې په سیمه کې د پاکستان له بده مرغه د پاکستان د هغه ستراتیژیک ډیپ اصطلاح چې پاکستان هم ته کاري دی، یو د پالیسۍ له مخې د افغانستان په حق باندې واشنگټن پریکړې کوي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې له امریکا را سره وی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د نوی اقدام په باب چې د طالبانو پر یو شمیر مشران او غړو یې نوی بندیزونه اعلان کړل، په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر لوړ پوړي پوځیان وای هیواد کې پاتې یو شمیر همکاران تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې ژوند کوي. دوی وای ګڼ شمیر پخواني پوځیان په جبر له پوځي لیکو ایستل شوي او دا مهال د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه هم ورته متوجه دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پخواني نظام له یو شمیر جنرالانو سره کتلي او هغوی ته یې د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. جزئیات د اساس الله الدین په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانی یو جنرالانو سره په خبرو کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پخوانی ټپونه پټ شي او په خبره یې د کار لپاره اخلاص او مینې ته اړتیا ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبه په ورځ یو شمیر پخوانی یو جنرالانو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ژمنه ورکړی چې شته ستونزې به یې ورهواري کړي.
اوس به په نوی عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو.
معلومه نه ده چې پخوانیو جنرالانو د طالبانو دفاع وزیر ته د کوم ستونزو یادونه کړې، خو د غونډې په خبره شوې ویډیو کې چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلي ښکاري چې یو شمېر دغه جنرالان طالبانو سره د افغانستان په دفاع کې د همکارۍ خبره کوي. یو شمیر پخوانی جنرالان بیا وایي افغانستان کې د دوی پر همکارانو کړی تنګ شوي او وخت نا وخت د طالبانو لخوا وژل شکنجه او زورول کیږي. د ظفر قلی اردو په خوانی قومندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وایي کوم متقاعدو جنرالانو چې د طالبانو د دفاع وزیر سره کتلی امنیتي اندېښنې لري او د ډله کې یو شمېر ګواښل شوي هم دي. ښاغلی ارغندیوال د بیلګې په ډول د جنرال شعورګل یادونه کوي چې د طالبانو د دفاع وزیر سره یې کتلي، خو د جنرال ارغندیوال په خبره همدې شعورګل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو شپږ میاشتې زندان تیر کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخلاص شوی دی. عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل پخواني همکاران افغانستان کې ګڼې ستونزې ګالي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، نه یوازې دغه جنرال صاحبان بلکې ټول پخواني پوځیان او امنیتي کسان د طالبانو لخوا په مرګ او شکنجې ګواښل کیږي. طالبان په یو ډول سره دوی باندې فشار راولي چې راسي او په سیمبولیک ډول فزیکی حضور پیدا کړي. طالبان د دوی له حضور او د خبرو له نشرولو ابزاري ګټه اخلي.
د افغانستان د پخوانی یو امنیتی ځواکونو یو بل جنرال هم چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دای او د کورنۍ غړي چې په افغانستان کې وسی هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا واکمنېدو سره هم مهاله پخوانیو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته بخنه اعلان کړه، خو باوري راپورونه ښودلې چې طالبانو پخواني پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د 14 کال په لیندۍ میاشت کې خپور شو راغلی چې طالبانو د واک په لومړنیو څو میاشتو کې یوازې څلور ولایتونو کې لسلو زیات پخوانی امنیتي او پوځي سرتیري وژلي یا تریتم کړي دي. په دغه سازمان کې د افغانستان یوې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل 2022 کال هم پخوانیو افغان ځواکونو ته ښه کال نه وو. هغې دغه کال کې د خپل راپور د موندنو په اړه وویل
گزارش
های ریزوان اخبشار همچنان نشان می دهد. دا وای د بشری حقوقو د څار سازمان راپورونه لا هم خی چې د افغانستان د پخوانی دولت ځواکونه د طالبان لخوا په زور تریتم شوی دی.
طالبانو تر دې وړاندې د پخوانیو پوځیانو د وژلو یا شکنجې راپورونه رد کړي، خو منلې ده چې ځینو ولایتونو کې ممکن د شخصي دښمنۍ له کبله یو شمېر پیښې شوي وي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,000,000 ته رسیده او د چارو یو شمیر کتونکي وایي که د دغو پخوانیو سرتیرو ستونزې حل او د حکومت چوکاټ کې جذب نشي، ممکن هر ډله ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمېر پخوانیو جنرالانو سره په کتنه کې هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پخوانیو پوځیانو ویلي چې د طالبانو وسلوال ورسره ناوړه چلند کوي. پر همدې موضوع زما همکار اسدالله لودین د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت له پخواني وایان جنرال محمد رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې له پخوانیو جنرالانو سره د مولوي محمد یعقوب مجاهد د لیدنې کتنې هدف څه و؟
طبیعتا هیڅ دولتي مقام خپل رعیت او اپوزیسیون ته اخطار نه ورکوي. په هیڅ ځای او په هیڅ نظام کې داسې موارد نه دی ښودل شوی، اما لیدل کیږي چې هر ورځ په کابل، ننګرهار، پروان، لوګر، غزنی او هرات کې جنرالان او افسران نیول، تکول او وژل کیږي. اما مولا یعقوب چې میانه رو سره یادیږي او د طالبانو له رهبری څخه تر سوال لاندې دی، فکر کیږي چې سابقه افسرانو ته خپل خوشبینی ښودلی وي.
جنرال صاحب، فکر کوئ چې پخوانی افسران او جنرالان به د طالبانو په اردو کې بالاخره ځای پیدا کړي؟
سابق منصبداران په وزارت دفاع کې د شپږم ګوتې په شان دوی سره معامله کیږي، چې یقینا دوی سره د مسلکي افسرانو په حیث ښه چلند نه کیږي. په وزارت دفاع کې میانه رو او افراطي طالبان حضور لري چې د دوی افراطي ډلې یقینا منصبدارانو ته همیشه ګواښ پیشوی. افسران به دیر تیت سطح که مسلکی چارو تا مصروف دی، لیکن جنرالان ده قوی ارتباطات و او قوی شناخت و اساس ده گوت پیشمیر اشته، اما بی صلاحیت چی امرو نهیت دخالت نکوی. طالبان ده وزارت دفاع پی داراتو که خپل کنترول ساتلی دی.
تاسو له خپلو پخوانیو پوځیانو حال احوال لري، هغوی دا مهال په څه وضعیت کې دي او څه ډول چلند ورسره کیږي؟
متقاعد جنرالان او افسران تقاعدي معاش ورته نشته او طالبان دوی ته وعده ورکړی اما نه ورکوي او چا د دوی آواز هم نه اوري. په افغانستان کې افسران او جنرالان سخت او چارو ته په شخصي توګه مشغول دي، او هغه کسان چې ایران او پاکستان ته تللي هم تر تعقیب لاندې دي او هم مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پوځي چارو پوه او د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال محمد رادمنشو چې د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هغه کتنې په باب نور معلومات را سره شریکول، یا خپل نظر سره شریکاو چې پرون له یو شمېر پخوانیو جنرالانو سره کتلی او هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي وي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل دنجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلای شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې وي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د مانالم مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ والوار بیا بیل غوړي، او دا والوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمېر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیل هم 5 لک تویا نازما گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلی په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بد پایلې هم راته وایي.
لږه مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 30 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 کلونو پورې رسیږي، چې زمونږ د سترګو لیدلی حال د په ټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دې کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي، او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پردون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایلا چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګنش میر غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژدۍ کړی ده هغه ولور د پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غذا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی، ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویا پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دی سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلې خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي. او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پی شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیره وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توانه دي له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک له وسې که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي. چې د یو چا لور او خور